په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوري نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهروي خو مخکې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم. پایلې د سات په خبرونه کوو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استاذ بلی وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنري سره د افغان کډوالو د ملاتړ په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. د اروپای ټولنې استاذ بلی پرون جمعه په یو بیان کې چې په خپل ویب پاڼه خبر کړی ویل دي چې دوی په افغانستان کې د کورنۍ او بې ځای شو او د هغو د کوربا ان ټولن وو همدارس په ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ملاتړ وکړي. بیان زیاتوي چې د دې پروګرام په ترڅ کې به د اروپای ټولنې د 15 میلیون یورو په بسپنه له سلګونو زره کورنۍ او بې ځای شو کډوالو او راستنیدونکو سره د ژوند فرصتونو او نور بنسټیزو خدماتو په برخه کې مرسته وشي. کده چې د 2023 کال د نومبر میاشتې راهیسې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو بهیر زور اخیستی او په عین حال کې ایران هم پر افغان کډوالو د ژوند کړی تنګ کړی او ایراني چارواکو ویلي دي چې تر نوي 1400 هجری لمریز کال پورې به 2 میلیون غیر قانوني افغانان وباسي. د طالبانو د حکومت یو پلاوی په ایران کې د څو د هیواد په محبسونو کې د افغان بندیانو د برخلیک په اړه له چارواکو سره خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت سترې محکمې په یو بیان کې چې په رونه په خپل ایکس پانه خپور کړی ویلي دي چې د سترې محکمې د اداري مرستیال شیخ عبدالملک حقانی په مشرۍ پلاوی به د دوه ورځني سفر په مهال له ایراني چارواکو سره خپل هیواد ته د افغان بندیانو د ستنولو په اعدام د محکوم شوو افغانانو د برخلیک او نور مسایلو په اړه خبرې وکړي. په ایران کې د افغان بندیانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په تیر لړم میاشت کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د دې هیواد په زندانونو کې د افغان کډوالو شمیر خورا زیات دی. یو شمیر د افغانان د مخدر موادو په قاچاق او نور د قانوني اسنادو د نه لرلو په ګډون په بیلابیلو جرمونو تورن دي. د ایران د بشري حقونو بنسټ چې مرکز په ناروی کې دی دوه اونۍ مخکې ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تیر 2023 کال کې په ایران کې لاویاتن ډیر افغانان اعدام شوي دي. راپورونه وایي چې د پکتیکا ولایت او خیبر پختونخوا له ترمنځ پر ډیورن کرښه د انګورو واډې ترانزیتي لار له اوږده ځنډ وروسته د موټر پر مخ خلاص شوې. د لار له نږدې 1400 رئیس د پاکستان د حکومت هغې پریکړې په وړاندې چې پر دې لار د تیریدونکو کسانو لپاره د پاسپورټ او ویزو لرل حتمي وګرځول قومي مشرانو د اعتراض په توګه بند کړي و. خو له سیمې څخه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دا لار له پرون ورځې را په دې خوا یوازې د موټرو لپاره پرانستل شوې ده. د امریکا غږ دی وی رادیو د سیمه د احمد زیو وزیر او قومي مشرانو او سوداګرو له قوله راپور ورکړی چې دوی وایي د انګورو اړې د لارې د پرانستلو اعلان ځکه وکړ چې په دې سیمه کې تجارتي فعالیتونه بند شوي او ورسره د زرګونو خلکو ژوند او کاروبار اغیزمن شوی دی. د طالبانو حکومت او پاکستاني چارواکو په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. روسیا او ایران په خپلو کې د مشارکت هغه موافقه لاسلیک کړه چې د لویدیز د بندیزونو په وړاندې په مقابله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري پراخوي. ایرانی او روسی چارواکي وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ایرانی ساری مسعود پزشکان دا موافقه چې له سوداګرۍ نیولې تر پوځي همکاریو پورې او په ساینسي، تعلیمي او کلتوري برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هر اړخیزه همکاري پیاوړې کوي پرون جمعه موسکو ته د پزشکان د سفر په ترڅ کې لاسلیک کړه. د چارواکو په وینا د دې موافقې د اعتبار موده 40 کاله ده او احتمالا راتلونکو کلونو ته به هم وغځول شي. پزشکان داسې مهال موسکو ته سفر کوي چې ټاکل شوی دی را روانې دوشنبې په ورځ ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړ وکړي. ټرمپ ژمنه کړې چې د اوکراین او روسیې ترمنځ به سوله وکړي خو د ایران په برخه کې به سخت دریځ خپل کړي. د کرملین ویاند میتری پیسکوف د ټرمپ د لوړې او موسکو ته د پزشکان د سفر ترمنځ هر راز ارتباط رد کړ او ویل چې دا سفر ډیر مخکې پلان شوی و. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ائتلافي حکومت له فلسطیني حماس ډلې سره د اوربند او یرغملو د خلاصون په اړه موافقه چې امنیتي کابینه مخکې ملاتړ کړی و تایید کړه. د نتنیاهو دفتر د شنبه پوره سهار وخت اعلان وکړ چې له 2 ساعته بحثونو وروسته د اسرائیل حکومت له حماس سره د موافقه په تایید رای ورکړه. د یو شمېر ښي اړخو وزیرانو له مقاومت سره سره د دې پریکړې تمه کړه. د اسرائیل د بشپړې کابینې غونډه چې پرون جمعه د ورځې نو وخت له ټاکلي وخت څخه په ځنډ پیل شو، نن شنبه د يهودانو د عبادت د ورځې تر سهار وختي پورې دوام وکړ. د حکومت دغه پریکړه په وړاندې مخالفین کولای شي د عدالت عالی محکمې ته شکایت وکړي، خو لری بریښي چې محکمه دې په دې قضیه کې مداخله وکړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د شوې موافقې له مخې په غزه کې اور بند د یک شنبه په ورځ په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 بجو او 15 دقیقو نافذیږي. متحدو ایالاتونو د یمن پر یوې مالی ادارې چې واشنگټن د حوثي وسلوالو په ملاتړ تورنوي بندیزونه اعلان کړل. د ولسمشر جو بایدن ادارې په داسې حال کې چې د کار موده په ختمېدو د هڅې پیل کړي چې پر حوثي یاغیانو فشار زیات کړي. د امریکا د خزانې وزارت پرون جمعه په یو بیان کې وویل چې د یمن پر کویت نومي بانک ځکه بندیز لګوي چې له حوثیانو سره مرسته کوي، څو د یمن له بانکي سیستم څخه په کار اخیستو تورې پیسې سپینې کړي او د لبنان د حزب الله په ګډون خپلو متحدانو ته مالي مرستې واستوي. حوثي ډلې چې ایران ملاتړ کوي د 2023 کال د نومبر میاشتې راهیسې په سره سمندرګي کې په څباندې سلو کښتیو حملې کړې دي. دوه کښتۍ ډوبې کړې، یوه یې ولجه کړې او لږ تر لږه څلور ماڼوګانې وژلې دي. د دې حملو په پایله کې په سره سمندرګي کې د سوداګریزو کښتیو تګ راتګ له ځنډ سره مخامخ شوی او ځینو شرکتونو نورو سمندري لارو ته مخه کړې ده. ازادي راډیو اوري وړاندې پر اپورنو کې به واوري چې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې ډیره یو شمېر افغان کډوال وایي د نوي کال پیل سره سم د افغانانو د نیونو او زورونو نوی پړاو پیل شوی.
سربیره پر دې چې دغه ټول اسناد هم ولري، کله د اسنادو سره دیم دي وخت د ویزو هم کم کړي، یو میاشتې بند دي چاته نه ورکول بیا راکمې کړي.
هغه کډوال چې په دې وروستیو کې له پاکستان ایستل شوی او روزګان ته کډه شوی وایي د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دي.
بیا مهاجر هم راغلی او نه د کارو مزاین سچ دي، یو کار وکړي نه ځای سچ دي، یو کار وکړي یو کسب وکړي.
په یو راپور کې وایي چې په کندهار کې د ژمي په پیل سره د کباړیک بازار تود شوی دی.
ځکه چې اوس هوا ښه شوې ده او دا چې دی کیفیت ښه دی او ارزان ترلاسه کولی، ځکه ډېری خلک کوشش کوي چې دا لاړ شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اسرائیل د حکومت کابینې په غزه کې د اور بند موافقه تایید کړه.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې ډیره یو شمېر افغان کډوال وایي د نوي 2025 کال له پیل سره سم د افغانانو د نیونو او زورونو نوی پړاو پیل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان هم په یو وروستي راپور کې دا موضوع تایید کړی ده. د بشري حقوقو د ډلې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د زورونو او خپل سرو نیونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د پاکستان له حکومت څخه یې غوښتي دي چې نیول شوي افغانان خوشي کړي او دا پریکړه چې افغان کډوال باید د ان او سی په نوم نوي کارتونه ولري لغوه کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
نوی 2025 کال د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره په نوي سرخوږی پیل شو. هلته ډیره یو شمېر افغان کډوال وایي چې د نوي کال له پیل سره سم پولیسو د ان او سی په نوم د نویو کارتونو د نه لرلو په پلمه ګڼ افغانان نیولي او یو شمېر افغانستان ته اړولي دي. ان او سی هغه سند دی چې د پاکستانی چارواکو د پریکړې په اساس په اسلام آباد کې ډیر افغان کډوالې د ویزې یا د استوګنې د کارت ترڅنګ باید ولري. په اسلام آباد کې یو ډیر کډوال چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوړي نومې پر راپور کې واخیستل شي، له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پاکستانی پولیس کله ناکله د اسنادو لرونکي کډوال هم نیسي او اوس یې د شپږ میاشتنۍ ویزو موده یوی یا یوینی می میاشتته را کما کړی ده.
په خو یوازې پاسپورت او ویزه غوښتله، اوس ان او سی په نامه یو بل سند شو او هغه ما خستل هر څوک یې خستل نشي. سربیره پر دې چې دغه ټول اسناد هم ولري، کله د اسنادو سره دی مړي وخت د ویزو هم کم کړی، یو میاشتې بند دی چاته نه ورکول بیا راکمې کړي، هغه پیسې باندې یو میاشتنی ویزه درکې.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې 2025 کال په اسلام آباد کې د ډیر افغان کډوالو لپاره په ویره او اندېښنو سره پیل شوی دی. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې پرون پر خپل ایکس باندې په یو بیان کې لیکلي دي چې د پاکستان پولیسو په نوې میلادي کال کې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د شپنیو چاپو پر مهال او په خپل سرونیونو سره د سلګونه افغان کډوالو ځورونه پیل کړې ده. د بشري حقوقو د ټولنې له پاکستانی چارواکو غوښتنه دي چې نیول شوی افغان کډوال سم دستي خوشی کړي او هغه پریکړه چې افغانان باید په اسلام آباد کې د استوګنې لپاره د ان او سی کارتونو په څیر اضافي اسناد ولري لغوه کړي. د دې سازمان په وینا د دې اضافي اسنادو حتمی کول افغان کډوال چې هسې هم له ګڼو ستونزو سره لاس ګریوان دي له نورو ګواښونو سره مخامخ کوي. له دې مخکې په اسلام آباد کې ډیره افغان کډوالو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د روان میلادي کال له پایله د دې ښار په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي پیل شوي او یو شمیر کډوال له نیول کېدو وروسته افغانستان ته ایستل شوي په داسې حال کې چې کورنۍ هلته پاتې دي. له افغان کډوالو سره د چلند د بشري حقوقو د نورو مدافع ټولنو انتقادونه هم پرولی دي. د ټولنو د جنوري په 12مه ملګری ملتونه د افغان کډوالو په ساتنه کې په پاتې راتلو تورن کړ. د هغو افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم چې پاکستانی چارواکو د روان میلادي کال له پیله نیولې او یا له دې هیواده ایستلې دي. خو راپورونه وایي چې په اسلام آباد کې پولیسو تر دې دمه سلګونه کسان نیولې او یو شمیر افغانستان ته اړولې دي. پاکستان چې د 2023 کال نوومبر میاشتې راهیسې د بیا اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې، د دې ډلې افغانانو د ایستلو بهیر هم چټک کړای دی.
هغه کډوال چې په دې وروستیو کې بیا له پاکستان ایستل شوی او روزګان ته کډه شوی وایي د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دی. د اورزګان سیمه چارواکي وایي د دغو کډوالو لپاره په دې ولایت کې په 2000 جریبه ځمکه کې د سرپناه جوړولو یو پروژه په پام کې نیول شوې ده. نور حال دې ازادي راډیو د سیمه خبريال پر پورت کې
په اورزګان ولایت کې هغه افغان کډوال چې د پاکستان د پوز لوري په زور خپل هیوا ته راشړل سوی و د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دي. دغه کډوال انی وزید سرپناه بلکې د خړو روغتیاي خدماتو او نور اړتیاو په اړه هم سختي ستونزې لري.
کوشش کوي خپل زمون ته شی پیدا کول یي چې کار سراي و نه لري. دوی خوران چیرې ولر څه کار بو بیا مهاجرم راغلی نه د کارو مزاین سچ دی یو کار وک نه زای سچ دی یو کار وک یا کسب وک چې د خپل کریا برابر کې د سراي د غډیر مشکلات سو د یو سراین یو مزکی شی ورکول
نه زایونه نه دی معلوم نو موږ د پرمانه صد امیرالمومنین څخه ډیر خوش او ډیر جن خوشاله چې دغه کډوالو ته د یو د غزمینه برابر کړی ده. نو موږ د ډیر ال کرای کو خدا دی واسط په کوار کې چار وخت داسې پرمانونه صادر کړي نو موږ د سډیر ډیر خوشاله یو وروره.
بل خو بیا په اورزګان کې د مهاجرو لپاره د سرپناه جوړولو او پروژه پیلیدون کده. چارواکي خبر ورکوي چې پر 2000 جریبه ځمکه د گاونډي هوا څخه راکډسوي کډوالو لپاره یو شارګوټي جوړیږي. چارواکي وایي دغه پروژه به د کډوالو لپاره د ژوند اساسي شرایطو ته واده ورکړي او هغوی ته به د استوګنې ځای برابر کړي. د کور او ښار جوړونې وزارت ویان محمد کمال افغان د دې پروژې په اړه وایي
په اورزګان ولایت کې 2000 بجره بزمکه به وکول شي تر یو بریده د هغو کډوالو ستونزې حل کړي چې په اجباري توګه له پاکستان یا ایران څخه هم راوستل کیږي. خو که احیانا د غزمکه بسنه ونه کی زمونږه تخنیکی ټیمونه به په اورزګان ولایت کې د نور زمکه په تشخیص باندې کار وکړي. که بیا هم په اورزګان ولایت کې پیدا نشي نو په گاونډیو ولایتونو کې د اورزګان په گاونډ ولایتونو کې به دغه هڅه دوام وکړي ترڅو د اجباري راستنیدونکو کډوالو ستونزې حل شي.
د پداسیال کې د چلدې وړاندې په اورزګان ولایت کې وی خیریه موسسه د ځینو کډوالو لپاره د کار زمينه برابر کړې و او کوچنی غرفي ورته جوړې کړې و ترڅو کډوالو ته په موقتی او په اوږدمهاله توګه د کار زمينه برابر شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلور وشتاته
نړیوال بانک په افغانستان کې د بی وزلی د کچې د زیاتوالي په اړه خبرداري ورکړې. د بانک په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د بیکاری لوړې کچې او د توکو لوړو بیو د خړو نخوندیتوب سربېره د بی وزلی کچې هم زیاته کړې ده. په عین حال کې یو شمېر بی وزله کورنۍ هم وایي چې د بیکاری او د توکو د لوړو بیو له کبله ژوند له کړاوونو سره مخ دي.
نړیوال بانک وایي چې په افغانستان کې د تیری لسیزې په پرتله د خوړو نخوندیتوب او بی وزلی وضعیت لا پسې خراب شوی دی. دغه بانک پرون پنځ شنبه ناوخته د نړۍ د اقتصادي لید په اړه د جنوري میاشتې د راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د بیوسلۍ د کچې د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی دی. د نړیوال بانک د دغه راپور پر بنسټ د کورنیو ترمنځ د خوړو نخوندیتوب او بیوسلۍ د زیاتوالي لاملونه بیکاري او د سوداګریزو توکو لوړې بیې دي چې خلک یې له ډول ډول ستونزو سره مخ کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې هم یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د بیکاري او د توکو د لوړو بیو له امله یې ژوند له کړاو سره مخ دی. د کابل ښار اوسیدونکو نفیسه چې د 500 اولادونو مور ده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما مشکلات ما بسیار زیات است، بخاطر
ستونزې مې ډېرې دي. 15 اولادونه لرم چې له ما سره شپږ کسه ډوډۍ خواړه کیږي، خو د ګټې او راوړلو لپاره یې هیڅوک نشته. د سندلې لاندې یو من خلک دم چې برق لاړ شي سندلې بیا یخوي. نن له ډېرې ژړا مې سر په درد شو. ګاز، رومیان، پیاز، وړي هیڅ هم نه لرو او د کار کولو زمینه هم راته نه ده برابره.
د بلخ ولایت اوسیدونکو د نوم د نو خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
مامور قبل دولت بدیم سلمه 3 سالو
د دولت مامور وم، خو د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال له دندې وشړلم. په دې تیرو شاو خو دریو کلونو کې به مې څه باندې 500 بستونو ته غوښتنلیک ورکړی و، خو په هیڅ ځای کې نه یم نیول سوی. له څلورو فرشونو پرته مې د کور ټول وسایل خرڅ کړي دي. په دغه ساړه ژمي کې موږ د ډبرو سکاره په کیلو اخلو. اقتصادي وضعیت مو ډیر خراب دی.
کیلو میخریم.
نړیوال بانک هم داشان په خپل راپور کې ویلي چې د کافی معلوماتو د نو ورکړې لکبله د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه وړاندوینې نه کیږي. د نړیوال بانک د وړاندوینې لمخې خایي د افغانستان اقتصاد محدود وده د پړسو بیا تورم د کمیدو لکبله تجربه کړي. په راپور کې هم داشان راغلي چې د افغانستان په څیر د هغو هیوادونو چې کم عواید لري خو په ورته وخت کې د تاوتریخوالي لکبله ورته اقتصادي زیانونه متوجه دي، اغیز د پام وړ او پراخ دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د جنوري په 12مه نیټه راپور ورکړی و چې د 2015 کال تر مارچ میاشتې پورې به د بودیجې د نشتوالي له کبله ښایي ځینې مرستې قطع شي. یا دفتر هم داشان د جنوري په 6مه په یو بل راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې روان میلادي کال کې 22.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یې وایي نړیواله موضوع راخلو. د اسرائیل حکومت له حماس سره شوې موافقه تایید کړه. د اسرائیلو د حکومت پوره کابینټ تېره شپه وروسته له هغې په غزه کې د اور بند موافقه په اړه بحث پیل کړ چې امنیتي کابینې پرون مخکې ملاتړ کړی و. تمه ده چې دا موافقه به په څو پړاوونو کې عملي شي او په لومړي ګام کې به حماس ډله د اسرائیلي برمته و لومړۍ جوپه خوشې کوي او بیا به اسرائیلي ځواکونه د غزې له ترنګ څخه په شا کېږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیلو د حکومت بشپړې کابینې تېره شپه ناوخته په غزه کې د اوربند د طرح په اړه بحث وکړ. له دې مخکې امنیتي کابینې پرون حکومت ته سپارښتنه وکړه چې دا موافقه تایید کړي. د دې موافقې په اساس سبا د یکشنبه په ورځ به د غزې په ترنګ کې اوربند نافذ شي. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو توندلارو ښي اړخو متحدانو د اوربند د دې طرح پر وړاندې خورا ډېر مقاومت وکړ. د موافقې لمخه اوربند به په دریو پړاوونو کې عملی کیږي. داسې چې په لومړي پړاو کې به حماس د اسرائیلو له زندانونو د 15 فلسطینی بندیانو په بدل کې 3 تنه اسرائیلي برمته خوشي کوي. په دې پسې به اسرائیلي پوځیان د غزې له ډیری سیمو په شا کیږي. په دې توګه به سلګونه زره فلسطینیان وکولای شي چې خپلو مینو ته ستنه شي او ورسره به په سیمه کې بشري مرستې هم پیلېږي. د پلان لمخې پاتې اسرائیلی برمته به د لومړۍ تبادلې پر مهال د خبرو په نتیجه کې خوشی شي. د بیگانه غونډې اهمیت له دې څخه جوتیږي چې بحثونه د شنبه ورځې تر سهاره پورې اوږده شول. په داسې حال کې چې نننۍ ورځ د یهودانو په کلیس کې د استراحت ورځ ده او عموما حکومتي چارواکي په دې ورځ کار نه کوي. د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8مه هغه مهال پیل شو چې حماس ډلې د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور برمته کړل. ویل کیږي چې نږدې 100 تنه برمته لا هم ژوندۍ پاتې دي. اسرائیلو په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې د غزې پر تړانګه چې حماس ټله پکې واکمنه وه پر لپسې هوایي حمله وکړي چې په نتیجه کې د غزې د روغتیا وزارت د پرونی راپور لمخې لشپک څلوېخ ضرور ډیر کسان ووژل شول. حماس ډله او اسرائیل دواړه د ولسمشر بایدن د ادارې او د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا تر سخت فشار لاندې و چې د اوربان طرحه ومني. قطر او متحدو ایالاتونو چې په خبرو کې منځګړتوب کاوه د چهارشنبه په ورځ د اوربان د موافقې خبر ورکړ، خو په دې اړه وروسته له هغه شکونه را برسېره شول چې نتنیاهو د ځینو ستونزو خبره یاده کړه. هغه د دې ستونزو پړه د حماس غړې ته واچوله. پر غزې د اسرائیلو حمله تر پرونی ورځې پورې روانې وي. د غزې د روغتیا وزارت وویل د 48 ساعتونو په ترڅ کې د 80 نورو فلسطینیانو مړی ترلاسه کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
پرون جمعه په خوست کې د شیخ زاید په نوم دی والیبال یو نوې خصوصي جمنازیوم ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دغه جمنازیوم پرانستل د خیبر پښتون خوا د بنو او کابل دی وی لوبډلې ترمنځ والیبال په سیالي وشو چې ننداره ته سلګونه کسان ورغلي وو. نور حال د نجیب الله خیل پر پټ کې.
په خوست کې د شیخ زاید په نوم دی والیبال یو سرپټه جمنازیوم د یو ځای پانګوال لخوا د نږدې 14 میلیون افغانۍ په لګښت جوړ او د کابل او خیبر پختونخوا د بنو د سیمې د لوبډلو ترمنځ د والیبال په سیالۍ پرانستل شو. یاد جالبی او پزراپور سیالۍ ته چې شاوخوا 2000 نندارچیان راټول شوي ول د کابل د وی لوبډلې په بریا سرته ورسیده. د شیخ زاید جمنازیوم مسؤول اسماعیل سالار مشال روري ته ویل
یو معیاري جمنازیوم جوړ کړو انګیزه او هغه مداوه چې د خستول د پوره یو ښه فرصت وي او د غزنه ملي ټیم ته وډ کې ورزل شي ترڅو خستول ځوانان دلته ښه ورزل شي. نو پرتلون کې ان شاء الله یو په میرو بربارا اکیډمي مو نظر کېدو د فوټبال لپاره جمنازیوم په نظر کېدا.
خوستي ورزشکاران وایي په دې ځای کې د والیبال د برخه خېستې دادونه موجود دي، خو دوی ته د تمرینونو او زده کړو د مناسب ځایونو د نشتون له کبله لازم پرمختګ نه دی کړی. یو تن خوستي ورزشکار فیض الله سهیلی وایي
نو موږ د دولت نه بیا هم دا غوښتنه کوو چې کدار کم ته میدانونه او دوه درې موږ ته نور هم په مرکز کې بازار په زړه کې جوړ شي، نو دا به د خوست لپاره ډېره یو غټه ګټه وي.
د خوست اوسیدونکي وایي سپورت د خلکو د جسماني روغتیا سربیره د یوې بلې سیمې د کلتورونو د آشنایۍ او د ځوانانو د اړیکو په پراختیا کې هم ګټور تمامېږي. د خوست یو اوسیدونکو نوراجان بهیر وایي
دلته ورزش خلک ډیر سره نږدې کړي دي. ورزش کولای شي چې د هیواد په کچه یووالی رامنځته کړي، د ځوانانو ترمنځ تګ راتګ رامنځته کړي. همداشان د خوځې پښتونخوا په دې لوبه کې ګډون دا هم یو مثبت خبر دی. نو ورزش کولای شي چې سیمې سره نږدې کړي، ځوانان سره نږدې کړي، فکرونه سره نږدې کړي.
د خوځې پښتونخوا ورزشکاران وایي کچېری د دواړو لورو اوسیدونکو په ځانګړي ډول ورزشکارانو ته په نږدې لارو یو بل لوري ته د تګ اجازه ورکړل شي، په دې سره به پښتون میشتو سیمو کې سپورت لا ډیر پرمختګ وکړي. د پښتونخوا د بنو اوسیدونکو عرفان ویل
دلته چې دا ګلمحون لار کولاو شي نو مونږ دلته ډیر لند راتلی شو کنه. اوس مونږ تر خم باندې راځو، هغه کې ډیر سات لګي، لکه 11-12 غنټې سات لګي مونږ باندې دلته چې راځو، نو بس یو زمونږ دا هغه چې دا لار ته کولاو شي.
والیبال په خوست کې هم له لسګونو کلونو راهیسه ډیر مینوال او پیاوړي لوبغاړي لري. یاد لوبه نه یوازې په خار خوانځي او په همتونونو کې ترسره کیږي، بلکې والیبال لوبه د دې ولایت په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کلیو او بانډو کې هم ډیره ده او د زرګونو مینوالو په ګډون سترې سترې سیالۍ ترسره کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې د ژمي په پیل سره د زړو جامو چې له بهر وارديږي بازار هم تود شوی دی. د بازار نه یوازې د اقتصادي ستونزو له امله خلکو ته د ارزان جامو د پیرلو اسانتیا برابروي، بلکې لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم پکې برابره شوې ده.
د کندهار شهر زوړ ګمرک هغه سیمه چې لکدون رئیس یو شمیر خلک پکې لیلامي یاد وهم لاس جامع پلوري
ځکه چې وسوایا خښوي دا او دا چې
کیفیت ښه دی او ارزان ترلاسه کولی ځکه ډېری خلک کوشش کوي چې دا لاړ شي.
د هوا په سړېدو د کندهار ښار په دې سیمه کې یو شمیر پلورونکي د لیلامي جامو د پلور بازار شکېدو ته خوشي څرګندوي. د کلاخان او روح الله په نومونو د لیلامي جامو پلورونکي وایي د ژمي په موسم کې له بهره د دوی د دوهم لاس راولسو توکو پلور زیاتیږي او ډیر خلک د ارزانه بې لامل دغه جامې پیری.
چې جامې چې یخ شي چې یخ بدر وال شي چې یخ جوړ شي برز مش کاربار یې سره باندې خلک راځي د ژمي په اړه ډیر راشي د نور ورځې لای شي چې کم وایي د ژمي په اړه سره راشي ډیر بیر بار ډیر د خلک رسټی لري هم د کور په امیر وکښنیانو انسان نه ودی بل مومنان نه ودی د کوټونو ورکو انځي ورکو دا شان ورکو نه ورکې ان یو پر دیو دا شان خرڅ ودی دا خو نو ډیر ارزان پر وځي په تا خاطر خرڅیږي
کای شان بخښي کیږي ترکی کوټونم کستا او تلتکیم کستا.
د محمد عالم په نوم د کباړی توکو یو بل پلورونکی وایي لیلامي یا دوهم لاس جامې لا امریکا، چین، جاپان، اندونیزیا، استرالیا، ترکیه، روسیه او یو شمیر نورو هیوادونو څخه لومړی دوبۍ او بیا پاکستان ته راځي.
د امریکای او ټبرلین ټو د نور نور جنزنی هیوادونو چې مثال دا بل ملک د پاره جوړ شوی دی هغه خپل ملک ته پاره د خپل دغه د پاره جوړ کړی دی واده پاره جوړ کړی دی انو بیا شغاله جن ډیر استعمال سی وی جن نه استعمال سی وی جن به اشتاک مالونه راځي چې کس استعمال سی وی نه د لیا راځي خلګوم خوښتي او اجمه په ورځ دلته دغه شالي چې کس زو چې پټول کندهار ولایت کې بل څوک بل ځیل نه د کلری ز په مزدا د لیا ګمرک لراغلی دی.
د کندهار شهر او شاوخوا ولسوالي اوسیدونکو د دې بازار څخه د ارزان او ښه کیفیت لرونکو جامو پیرولو لپاره دلته راځي. د شاولیا او محب الله په نومونو د کندهار شهر اوسیدونکو وایي د اقتصادي ستونزو، بیکاری او د لیلامي جامو د ټیټې بیې له امله خلک دا ځای د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره غوره ګڼي.
دا ژمی شپږ شپې بیا چې دا کواریا مینه ډیر چې مهرزانه شي نو یو ژمی یو بل ژمی بس مجدل تدوینه د مؤمنان د پاره شی په کواریانو کې را نیسو د یخت پاره نو دلته کې پیاټیر ارزانه دي شدید د دکانو پر نظر د دکانو پر شد سر وسلنج دی وینې په بازار کې الته وینې په دکانو کې ګران تمام مجدل ته ډیر ارزانه تمام نشي.
دلته راغلم چې په دا کواری کې یو سشان رانی سم بلانګي یاوي وو یو جرافي وو یو برزوغان هرڅه در لاس کېږي دلته په شکه مات بای ارزانه ده او ډیر ښه شان دي.
په کباړی کې د بهرنیو هیوادونو څخه راوړل سوي د ژمي اړوند استعمالي توکي پلورل کیږي. په دې کې جرابي، دسکشي، انګیاوي، کوټونه، د ماشومانو جامې او نور شامل دي. دغه توکي نه یوازې د بې لار خارزانه دي بلکې د کیفیت لپاره هم د خریدارانو د باور وړ دي.
تاسو لا پیغامونو
زه د هیمن ولاته کې کور سواري څخه خبره کوم. زنداور د سیمې زغړم چې ماځه تر یو چا پر ورسېږي چې مشته برک راوړي یا ولا تر تیر کې نو بم وروره پر یو سل شل غزا سل دیش غزا په پونو مرزړولې دي کار نه کوي.
محمد نظر شمشادم د فراوله د بکواد ولسوالینه د وبو د ساتنې د فار باید مش په هر برخه کې کار وکړو ک څومره لاست لر راځي کډې راځي کم بندونه چټل کیږي هغه د بارانو د فار نسله بو د فار په اول پړه کې د افغانستان لپاره ډیر خوندور کټنه دویم مش چې په هر برخه کې کوم ان تر دې حد چې په داسې کې او مصرفوله بد کړي او مصرف کو خو ټول افغانان څخه د هله کو د ټول خپل دولت څخه د هله کو چې د ټول مخ کې دی اول د وبو بندونه وتړې ځکه چې افغانستان د وبو د خوچ دی ډیر کمزورې سوی دی ډیر اکثر اطرافي سیمو کې او به ان تر سل مترنګ شت سوي دي.
ما خپل دا کار او روزګار دی چې به دمځي کې کاروبار دی د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ کې لندینه یو سیمه کې دل دوه به به خبر دراز کښته دي او به بس داسې تقریبا یو نیم سل پی پورا چې برمی تر 200 پر 200 نو ژوند مو ډېر د تکلیف دی. که چیرې حکومت یا داسې را سره وکړي چې مثال یو بندونه یا یو کومک را سره وکړي یا یو همکاري را سره وکړي د یو لارې څخه.
زه سلیمان د غزنی ولایت نه خبرې کوم، د ګیلان د ولسوالۍ نه، د شهیدانو د کلي نه. دلته د موږ اوبه بیخي کار ته روانې دي، بیخي د اوبو سطح کار ته روانه ده. نو د موږ هیله دا ده د حکومت بندونه وتړي د غزنی په ولایت کې، او د اوبو سطح یو څر پورته شي. تقریبا دا درې څلور کاله کېږي شل یا پنځه ویشت دېرش متره د لاندې تللي دي، او بعضې ساحې چې دلته دي دا تیږه هم لري چې تر اتیاو مترو پورې چې ولاړ شي بیا نو تیږه ده، او خو تیږه کې اوبه هم نشته. نو موږ هیله دا ده چې بندونه وتړي.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازبلی وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنري سره د افغان کډوالو د ملاتړ په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. د اروپایي ټولنې استازبلی پرون جمعه په یو بیان کې چې په خپل ویب پاڼه خبر کړی ویل دي چې دوی په افغانستان کې د کورنۍ او بې ځای شو او د هغو د کوربه ټولنو او همدارس په ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ملاتړ وکړي. بیان زیاتوي چې د دې پروګرام په ترڅ کې به د اروپایي ټولنې د شپږ دېرش میلیون یورو په بسپنه له سلګونو زره کورنۍ او بې ځای شو کډوالو او راستنېدونکو سره د ژوند فرصتونو او نورو بنسټیزو خدماتو په برخه کې مرسته وشي. د طالبانو د حکومت یو پلاوی په ایران کې د څو د هیواد په محبسونو کې د افغان بندیانو د برخلیک په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې په یو بیان کې چې پرون یې په خپل ایکس پاڼه خپور کړی ویل دي چې د سترې محکمې د اداري مرستیال شیخ عبدالملک حقانی په مشرۍ پلاوی به د دې دوه ورځني سفر په مهال له ایراني چارواکو سره خپل هیواد ته د افغان بندیانو د ستنولو په اعدام د محکوم شوو افغانانو د برخلیک او نور مسایلو په اړه خبرې وکړي. روسیا او ایران په خپلو کې د مشارکت هغه موافقه لاسلیک کړه چې د لویدیز د بندیزونو په وړاندې په مقابله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري پراخوي. ایرانی او روسي چارواکي وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ایراني ساری مسعود پزشکان دا موافقه چې له سوداګرۍ نیولې تر پوځي همکاریو پورې او په ساینسي، تعلیمي او کلتوري برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هر اړخیزه همکاري پیاوړې کوي پرون جمعه موسکو ته د پزشکان د سفر په ترڅ کې لاسلیک کړه. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو ائتلافي حکومت له فلسطیني حماس ډلې سره د اوربند او یرغملو د خلاصون په اړه موافقه چې امنیتي کابینه مخکې ملاتړ کړی او تایید کړه. د نتنیاهو دفتر د شنبه پوره سهار وخت اعلان وکړ چې له څو ساعته بحثونو وروسته د اسرائیل حکومت له حماس سره د موافقه په تایید رایه ورکړه. د اسرائیل او حماس ترمن د شوې موافقه له مخې په غزه کې اوربند د یک شنبه پوره په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 بجو او 15 دقیقو نافذیږي.
ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر د زینو ځوانانو د دروغ ویلو علت څه دی، او ډیر دروغ د کوم موضوعاتو په اړه وایي؟
په مکتب کې مې اختیار ډیر دروغ ویلي. مکتب ته نه تلم یا کارخانګي کړی نه و. استاد ویل چې ولې دا سوره ذکر غلی نه وي. بیا ما ورته ویلي چې زمان یا جان مړ شوی دی. دا دروغ مې ویلي دی په مکتب دوره کې.
خریدی کړی ځان لپاره لباس واخلی یو شی واخلی. زیاتره وخت چې مونږ ترې نفختنه وکړو اله نه هغه د جنس قیمت مونږ ته معلومی چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده، هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډېر لوړه بیه ښایي. په هر دغه شانتي د نور په روزمره ژوند په تیرېدو کې دروغ وایي.
پام دې اکل خبرې کوم ملتي هم وکړي. قدر من اقول لكم خای تاسو هم له داسې ځوانانو سره مخ شوی یاستې چې د ارڅ پاک له درښتیا پر ځای دروغ وایي. ځینې خو د ټوکو په مخ اړتیا خبره نه کوي، خو د ځینو بیا دروغ ویل عادت شوی وي. کله چې یو شمیر ځوانانو سره په دې اکله وغږیدل، دوی سره لدی چې د دروغو په بدو پایلو پوهیدل، خو بیا یې هم په ورځني ژوند کې کورنۍ او دوستانو ته ویل. یو مشهور خبره ده چې وایي تر غریختیا راځي دروغ به کلی وران کړي وي. د دروغ زیانونه ډیر زیات دي. رسول یو شمیر ځوانانو څخه یو چې دوی په کوم مواردو کې دروغ وایي، په پیل کې د کابل اوسیدونکو مریم څخه اورو.
په مکتب کې مې اختیار ډیر دروغ ویلي، ځکه کوم ورځ چې مکتب ته نه تلم یا کارخانګي کړې نه و هغه وختونو کې و ډیره مې بهانې کوله. یو ورځ یو جالبه خاطره لرم چې استاد ویل چې ولې دا څو ورځې کې راغلی نه وي. بیا ما ورته ویل چې زما نیاجان مړه شوي دي. دا دروغ مې ویلي دي په مکتب دوره کې. اکثریتاً چې ځوانان دروغ وایي کله چې هغوی یو چیرته ځي او انجلۍ غواړي او یو کور ته ځي، د هغې نه خواستګاري کوي. یو وایي چې مونږ یو غټه کور لرو، موټر لرو، د انجلۍ کورنۍ ته وایي چې دومره طلا ورته اخلو، داسې واده ورته کوو، او کله چې هغه انجلۍ ورکي بیا متاسفانه چې هیڅ هغه کارونه ورته نه کوي، هغه ټول خبرې ورته دروغ ویلي. همدې لپاره هم زیاتره خلک دروغ وایي. یا کله کله څوک غواړي چې ځان غټ وښیي، یو چیرته چې ځي ټول فکر وکړي چې همدا یو لوی کس دی. په همدې مسایلو کې زیاتره ځوانان دروغ وایي. طبعا چې انسان کله چې دروغ وایي او د هغې دروغ معلومیږي، بې شخصیته کیږي. او کله چې هغه اتل دروغ وایي وایي، بیا کله چې حقیقت خبره مو کوي په هغې باندې څوک اعتبار نه کوي. زمونږ خپله یو ملګری و مکتب کې، هغې ډېر دروغ وایله، او کله چې حقیقت خبرې م کوله څوک باور نه کوله، ځکه چې د هغې اعتماد خپل اعتماد یې له منځه نه وړی و.
د ګڼو ځوانانو په خبره دروغ تر ډیره وخته په دروغ بڼه پټ نه پاتې کیږي. د ننګرهار اوسیدونکو شامله هم د خپل هغو دوستانو پاک لغه کیږي چې دروغ ورته ویلي دي.
دروغ وی انسان که یو دفعه از دروغ ویلی بل فکر رختی خبره مو که اغا نقبریگی، زکر چه اخو دروغ جن شوی ده درده. نگا زینی کسان چه دروغ وی خپلا پا خپلا پا تیشا ویهی ده خلق. زینی کسان ده عادت لری. مثال خبر راځي در کړه کینی پاتېږي کور کې به نونه کې چې نه لري، په قرض باندې به چې راوړي، مګر تا کړه به چې راځي چیک چیک بغږیږي چې والا موبایل مې دسه لاس کې دو فلانکی دار نه وخته بسان کې ته مې دا واخسته. نو نه پېږم چې د خلک د دروغ کوم ځای کوي او څه رقم وایي. خو دونه فکر نه کوي چې د دروغ منزل وای ډیر لاندې. نن د دروغ ویلې هغه د سبا دی روزي. مثلا د دې او کې دی خلکو ته او شته دې سه دوستان هم دا اوس مثال پیژنم. مثال چې ته نو غواړې صحیح ده، راوړم درته په سر سترګو هیڅ خبره نشته، ته ورته په تمه یې غیر ته نه راوړي. یا مثال قرض نه وغواړي، قرض ته ورکوم دغه سبا یې راوړم، سبا نه پس بل سبا، بل سبا نه پس بل سبا، لاړ شي پس لاړ شي. داسې نه وایي چې هغه مسلمان خو خوبي راسره کړې اول داسې کو کنه علت شي عادت نه ځي کنه. دروغ خو د دوی عادت شوی وایي. دروغجن سړی نه هېڅکله د رښتیا پوښتنه مه کوه. یو بل دروغ درته وایي کله غټېږي دوی په کورنۍ کې مور پلار خورې ورورې څوک به داسې وسي دوی چې کله غټ شي هماغه عادت پکې پاتې شي. نو دروغ چې وایي ښځې ته به دروغجن وي، مور پلار ته به دروغجن وي، دوست ته دروغجن وي، خپل خدای رسول ته به دروغجن وي، هغه به تل مدام داسې پاتې وي. قسم خورې، قرآن خورې، ته به د هغې په خبرې باندې یقین کوي. خدای مې لیدلی دي چې چا دروغ هم راته ویلی دي، قسم هم خوړلی، قرآن هم خوړلی، بیا خدای پاک زه راته افشا کړی دي. ډېر دوستان مې داسې لیدلي دي. یو ورځ یو چاته هم زنګ ووهه چې مونږ راځو تاسو کره، وایي زه په کور کې نه یم. نو مونږ ځان سره سوچ وکړو چې زه خدا کور کې نه ده، اوس خو مونږ راغلي ستړي شوي مو ښځه راځه دغه بلې کړی لاړ شو. یعنی دوه خورخندګانې یو ځای کې وي. چې کله مې دروازه خلاصه کړه کورم دواړه څنګ په څنګ ناستې، رنګونه زیر زیر وتښتېدل. خجالت شوم دغسې یو رقم. نو همدغسې ډېر مې لیدلي دي چې ما ته دروغ ویلي دي. بیا بېرته ماته خدای پاک افشا کړي دي، ځکه چې څوک چې چا سره په راست اوسي هغه دروغجن انسان خدای پاک خپله هغه ته شرموي، خپله یې ورته مثال رسوا کوي، افشا کوي. او دروغو منزل ډېر لنډ دي. نن چې دا خبره په دروغو کړې ته ولا سبا خپله افشا کېږي. خبر دې روزی کنه چې ما څه ویلو څه نه.
د ځوانانو په خپل خبره دروغ بیا د هلکانو په منځ کې ډیر زیات ویل کیږي. د خپل زده کړې داندې او شتمنۍ په اکل دوی رښتیا نه وایي او د دې لپاره چې له نورو څخه لوړ ښکاره شي په دروغو ځان لار اړخه پوره ورپېژني. له افغان ځوان رفیع الله سهار څخه نوري خبرې په مرکه کې اورو.
ملګری ډیر زیات لرو، هغه ځینی یو دسی چې مسخره چان دروغ جنی او یو چې هغه دسی دروغ وای چې پاغه باندې ته یعنی یقین دی راځي چې دا خبره واقعا رښتیا ده، خو هغه په اصلن کې دروغ شته. ملګری ډیر شته، دروغ وین کې مشته، رښتینی مشته.
معمولا په کوم موضوعاتو کې تاسو سره د دروغ مجلس کې دروغ وای؟
زیاتره ملګرو سره مخامخ کیږو، هغه زیاتره خریدي کړي ځان لپاره واس واخلی یو شی واخلی. زیاتره وخت چې مونږ ترینه فوختنه وکړه علنه غد د جنس قیمت مونږ ته معلومی چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده، خو چې کلم د دنه پختنه کوو چې آیا دغه پسونه رانیولې دی، هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډیر لوړه بیا خی په هر دغه شانتي لکه په خرید کې دروغ وای. د نور په روزمره ژوند په تیرېدو کې هم زیاتره موضوعاتو کې دی دروغ وایي. مثلا کتر پختنه وکي چې الک دغه کار دی وکه، هغه یو ما کړی دی، حتی در دې پورې چې قسم هم پی خوري باور کوي چې وو دی دا کار کړی دی، خو په اصلن کې هغه هغه کار نه کړی، دروغ وایي. درته
څومره دا کسان ځان بې اعتماده کوي، نور بیا په دوی باندې باور نشي کېدلی؟
یعنی یو زما نږدې ملګری و چې خدای شته زه به یې نوم هم واخلم، ځکه چې لکه د ورور غوندې مې دی. بیرته رحمان الله نومېږي. زیاتره وخت به زه کله د خپل ملګرو یاران دوستانو سره ناست وم، په یو ځای کې یو خوږ مجلس به مو کوو، سینه غاړه به وای، په دغه شان یا په یو حجره کې به سره ناست و، راټول به مونږ به خوږ مجلس کوو. د به اکثره وخت ماته وویل چاله ستا مور خو تا پسې غږونه کول، مور دې وویل چې دی چېرته و، یعنې ما ته به یې دروغ ویل. زه به هغه خوږ مجلس ما پرې خوستو، ملګری به پرې خوستو، کور ته برادلم چې کور کې به ملان د مور نه پښتنه کوله چې آیا ته زه غوښتم له ما سره دې کارو نه څو څو کرا ته باندې هغې ما ته دغه شانتي به دروغ به یې راته ویل. زه وی د هغه مجلس څخه پاڅولم، کور ته به یې بولم. حالان چې به زه لاړم، هغه به په کور کې ما ته چا غږ نه کوي، یعنې زه به د چا نه وم په کار. بیا به په ځینو مسایلو کې داسې و چې هغه به ما ته په یو موضوع کې ښه رښتیا هم ویل چې یعنې د یو ملګري واده دی یا ډوډۍ کړې ده یا دغه شانتي یو مجلس دی تېر دعوت کړی، خو ما به د هغه په خوله باندې اعتبار نه کوم. هلته دروغ جنې ته دروغ وایي، ځکه څو څو ځای زه تا به دې دروغ دوکه کړی یم، زه نه ځم. بیا چې به پسته خبرېدلو واقعا مونږ به هملته ما شانتي دعوت شوي وو، خو مونږ به د ده د دروغو له وجې دغه محفل نه پاتې کېدلو.
دا دروغ د ټوکې په بڼه و، شوخی و، او کې عادت و پاره موضوع کې دروغ ویلي؟
عادتا هم داسې وو، دا ځینې ملګري عادتا هم داسې وو چې دغه دروغ ویل د دوی عادت جوړ شوی وو چې په یو ځای کې به کېناست نو بس یو موضوع نه یو موضوع به یې راچوله، په هغې کې به یې دروغ ویل او دې ته به دوام ورکوو. مثلا د دوی داسې عادتا جوړ شوي وو.
ځینې بیا داسې دروغ وایي چې مثلا ځان داسې معرفي کوي چې دومره لوړ معاش لرم، دومره لوړې زده کړې لرم. دا ډول دروغ څومره زیان رسوي؟
دا واقعا یو لوی خیانت ده د ځان سره او له خپل ملګرو سره، ځکه چې دغه شان د زل خپل یو ملګری سره هم په پاندون په دوره کې مخامخ شوم چې هغه ما ته ځان داسې ډیر غټ معرفي کړي او ډیر داسې اعتماد بناف سفیزو، ځکه چې هغه ډیر داسې ما ته وویل چې زه داسې موټر او حساب کتاب پیسې هر څه لرم. نو کله چې بیا پالان کې زه د یو مشکل سره مخ شوم، بیا له دنه ما یو څه اندازه مرسته وغوښتله، هغه بیا ما ته انکار وکړ. بیا چې وروسته ما حقیقت ولټو او ورپسې وګرځینم چې دا واقعا حقیقت لري یا نه، هغه وی چی شم نو، خو هغه ټول خبرې ماته دروغ کړي. بیا حتی د دې پر چزما او دغه ملګرتیا هم له منځه لاړه. نو په ملګرتیا کې بیا دغه شانتي دي اران دوستان سره کېناستل، ځان لوی معرفي کول، دغه دروغ ویل چې از پیسې دار یم، پلار مې داسې شرکتونه لري، حساب کتاب لري، او پالن کې هیڅ شی نه موجود په منځ کې څه نه وي. نو دا کارونه د یو شخص په شخصیت باندې ډېر ناوړه غیزی لري، ځکه تا باندې دلته په ټولنه کې ته د ملګرو سره کینی، یاران دوستانو سره کینی، هغوی ته همدغه شانتي خبرې کوي، هغه په آینده کې سوال تا نه همدغه شانتي تمه توقع کوي، خو ته بیا په الان کې څه نه لري. ته یو چاته وایي چې زه 50,000 افغانۍ معاش لرم، یو لک یو نیم لک میاشت عاید لرم، پلار مې دغه شان په منځ کې څه نه وي، سبا د ورځې یو ملګری له تا نه دغه شانتي یو خواهش کوي، نو ته به څه نه لري. نو بیا هلته دروغجن ثابتېږي، بیا تا باندې سبا د ورځې څوک اعتماد نه کوي.
آیا تاسو خپله کوم کوم ملګری ته دروغ ویلی؟ کوم ویلی و علت څه و؟
ما ملګرو ته دغومره غټ دروغ نه دی ویلی، خو چې وای ما خو بیا خپل کورنۍ ته به مې یګان وخت دروغ ویل هغه به داسې دروغ ویل چې مونږ به په ننګرهار کې پوهنتون ویلو، بیا به پنجشنبهګي چې به کله له پوهنتون نه ووتلو نو یو ځای ته به په چکر باندې تللو، نو بیا به چې کله مونږ ته خپلې کورنۍ مور و پلار زنګ ووهه چې تاسو چېرته یاستئ، حتی مونږ به یا به په لغمان ته تللي وو یا به راتېر شه کابل ته تللي وو په چکر باندې، نو مونږ به خپلې کورنۍ ته دروغ ویل مور او پلار ته چې مونږ په خپل اتاق ایستو، مونږ چېرته خوځېدلي نه ایستو. نو دغه دروغ یو ورځ د دې سبب شو چې مونږ یو ځای ته تللو او په لاره کې موټر ټکر کړ، حتی تر دې پورې چې ځینې ملګري مله خوږو خپله مله خوږومه. پس له دې چې بیا په کورنۍ خبره شوله، بیا حقیقت باندې پوه شوله، نو بیا یو اندازه په کور کې به اعتباره شوم، خدای شته بیا به راپسې ډېره کلکه پلاټنه کوله. نو ملګرو ته خو م نه دي ویلي، خو کورنۍ ته دروغ ویلي دي.
کله دې چې کورنۍ ته دروغ ویل، خپله به ځان سره خپل وجدان سره څومره نارامه وي؟ آیا نارامه به وي که به نه وي؟
زیاتره وخت به نارامه مونږ په دې باندې وو، که مونږ به په یو ځای کې سفر درلودو کورنۍ ته به هم دروغ ویلي. زیاتره وخت به مونږ په خپل وجدان کې ملامته دا وو چې په لاره وه هر رقم خطر راتلو، هر رقم مشکل پېښېدو په هره لحظه باندې، نو مونږ به د ځان سره خجالت په دې وو که دلته مونږ د یو ستونزې سره مخ شو، کورنۍ ته به څه جواب ورکوو، پلار ته به څه جواب ورکوو، مور ته به څه جواب ورکوو، الان چې هغوی به په دې تمه وو چې دا په خپل اتاق کې دی.
کورنۍ پوه شوله چې تاسو دوی ته حقیقت نه وایي، لږ وروسته تاسو پریکړه څه وه؟ آیا اوس هم دروغ وایه که نه وایي؟
اوس زیاتره وخت کوشش کوو چې هغه د امکان تر حده کوشش کوو چې یو ځای ته ځو، یو کار کوو، د خپلې کورنۍ نه مشوره واخلو، خو بیا هم وګورو چې هغه کار زمونږ ډېر په ګټه وي، بیا هم مجبوره یو چې کورنۍ ته دروغ وایو.
یعنی تاسو دا پریکړه نه ده کړې چې نور به کله هم دروغ نه وایي؟
هغه دروغ چې به مونږ په هغه اول وخت کې ویل او کورنۍ ته به مو ګپ ورکوو، هغه دروغ مونږ تقریبا سلو کې اتیا فیصد پریښي. شکر الحمدلله ټولنې او ملګرو یاران دوستانو ته خو هم دغه مطلق ډول باندې پریښي دي، ځکه چې هغې سره دغه نه کوو، ځکه سړی ډېر بېاعتباره او بې کیفیته معرفي کېږي. خو د خپلې کورنۍ سره اوس هم یګان وخت دغه کوو، خو د خپل وجدان سره او د خپل ځان سره لاس او ګریوان یو چې دغه هم کومه فیصدي چې په مونږ کې پاتې ده، انشاءالله چې هوډ هم کړی دغه به هم پرېږدو. په کومه خبره کې مونږ هغې ته دروغ ووایو، الان چې بیا مونږ دغه کار راستنیږو، بل د خپل کور ته راځو، پلار مور مونږ ته وایم چې په دغه ځای کې دغه نقطه دروغ دی راته ویلي دي.
راځو دې ته تاسو پیغام هغو ځوانانو ته ولرو چې هغوی د خپلو ملګرو په منځ کې، د کورنۍ ته، حتی داسې مسایلو کې دروغ وایي چې ضرورت یې نه وي، منتها دغه دروغ دې د کس عادت شوی، طاقت یې نه کېږي په عامه خبره چې دی دروغ ونه وایي. هغو کسانو ته به تاسو څه پیغام ولرئ؟
په روزمره ژوند کې دا یو خپل عادت ګرځولی دی، او یعنی ځان یې په دغې باندې روږدو کړی دی، بغیر له دې نه د ده ساعت نه تېرېږي چې په یو ځای کې کښېني، یو مجلس کې کښېني، همدغه دروغ یو د ځان یو کیسه جوړوي، یا یو خبره کوي، یا د ځان په اړه دروغ وایي. نو دغه زما پیغام د دغې ته دا دی چې له دغه کار څخه د جدن لاس واخلي، ځکه دغه کار هیڅ ښې پایلې نه لري. په آینده کې تاسو بې کیفیته، بې شخصیته په ټولنه کې یو کم انسان معرفي کېږي. کوشش دې د دې دا وکړي چې هېڅکله دروغ ونه وایي، او چې کله دوی د دروغو نه لاس واخلي، د دې ټول ژوند به انشاءالله جوړېږي، او یو کامل او مؤمن مسلمان به ټولنې ته معرفي کېږي. نو د دوی څخه مې هیله او ارزو دا ده، امید مې دا دی چې د خپل یارانو دوستانو ته، کورنۍ ته، او هغه خلک چې دی ورسره په روزمره ژوند کې مخ کېږي، زیاتره وخت زما خاص پیغام هغه خلکو ته دی چې هغه کاروباریان دي، د خپل کاروبار کې دروغ ونه وایي. ځکه چې مثلا مزدور ته وایي چې دوه ورځې بعد پیسې درکوم، هغه 15 ورځې 10 ورځې ټال کېږي. دغه خلکو ته نور دغه شانتې چې کوم کاروباریان خلک دي، هغوی بې اعتباره معرفي کېږي. زیاتره وخت په ټولنه کې وایي چې پلانکې ډوکپوکي دی، یا دوکاباز دی، یا چلباز دی، د دغه سره معامله مه کوئ او د دغې نه لاس واخلئ. نو ټولو هغه تجاران دي، که کاروباریان دي، که ملګري دي، که دوستان دي، او که عام خلک دي، نو د دروغو څخه د لاس واخلي. د دروغو مزل چې دی، دا لنډ دی، په پښتو کې یو متلم دی، که دروغ ویل ډېر خواږه وي خو مزل یې ډېر لنډ وي، او هغه شرمندگی او رسوایی ډیره لنډی. نو د دغه څخه د لاس واخلي، نه د خپل کورنۍ ته، نه خپل ملګرو ته، او نه په خپل کاروبار کې، او نه په روزمره ژوند کې باید دروغ وایي.
د کندهار اوسیدونکو تاج محمد ساحل بیا د ځوانانو د دروغ ویلو یا ولامل د هغوی د مور پلار او د کورنۍ د نورو مشرانو دروغ ویل ګڼي. وایي هغه ځوانان چې ډیر دروغ وایي په ماشومتوب کې دوی ته همداسې دروغ ویل شوي وي.
لومړی خبره دا ده چې دوی دغه د ژوند لومړنۍ زده کړې چې کړي دي، دغه د ټولنې سره لومړنۍ آشنایي چې سوې ده، په داسې یو ټولنه کې په داسې ماحول کې سوې ده چې هلته درواغ زیات. زه ونه وایم ګستاخي او بې ادبي دې نه وي، چې دغه درواغ لومړنۍ مور او پلار او د کورنۍ له نورو مشرانو کېږي، چې هغه د خپل اولادونو ته بېلابېلې دروغجنې وعدې ورکوي، درواغ ورته وایي، په درواغ یې تېر ایستلي دي، او یا ځینو شانو په اکړه باندې چې کوم بهانې ورته کوي تېر باسي. نو دغه څخه راتېر څه په ټولنه کې په کورو کلي کې همداسې مسایل دي. د ځوانانو سره چې ناسته ولاړه کوي، خصوصا په ځوانانو کې دغه یو بېخي متل ګرځېدلی، وایي درواغ چې دي میده پیسې دي، یا ماتې پیسې دي چې د هر ځای کې د لاس په خلاصېږي. دا د دې باعث سوي دي چې ځوانان د درواغ ډېر عادي بولي، نه ټولنیز زیانونه ګوري، نه انساني زیانونه ګوري، او نه اخرتي او اسلامي زیانونه ګوري. بېخي عادي ورته معلومېږي، ځکه نو دوی بغیر له کوم چانو چون، بغیر له کوم سوچ او فکر، په خوله له هغه درواغ وایي. او ځینې یې د ځان ښودنې په خاطر باندې کوي، ځینې ځوانان چې ځان وښویي نور مابنس کې، نور په عامه اصطلاح ورته باټي، په کندهاري لهجه کې ورته باټي ویل کېږي، چې پلانکې داسې باټي وایي. نو دا چې ځان لوړ وښیي، یا ځان د لاسته راوړنو ډک وښیي، یا ځان تر نورو برتر وبولي، ځکه نو یې درواغ وایي.
دا کوم بد اثر لري؟ څومره یو سړی بې اعتباره کېږي، بیا بل وخت د دې ځوان رښتیا خبره هم څوک نه مني، یو جلیا، دوه جلیا، درې جلیا چې په دې باندې دروغ ثابت شوي دي، تاسې بدې پایلې راتوئ په خپلو ملګرو کې، څومره دا سړی بې اعتماده کېږي؟ بیا
درواغجن چې دی هغه هیرجن دی. دا درواغ چې دی د نورو ډیرو زیانونو تر څنګ یو لوی زیان لري، هغه پر حافظه باندې لري، هیرې ډیږي، ځکه په بېلابېلو ځایونو کې بېلابېل درواغ ورڅخه ویل شوي وي د ځوانه څخه. کله چې بیا موضوع دوم د اصلي موضوع معلومه دي، هلته څه ویلي دي، پوهېږي چې په دې اړه مې بحث کړی دی، پوهېږي چې په دې اړه مې خبرې کړي دي، خو اصلي دغه ورته معلوم نه دی، نو هیرېږي. دلته دی د شرمندګۍ سره مخ کېږي، دلته دی مجبورېږي چې یو ځل نور درواغ ووایي، او که چېرې حقیقت را برسېره سي اعتبار یې کمیږي. دغه مسله ده. او دومه مسله دا ده چې درواغ اخروي تاوانونه هم لري، ځکه درواغ چې یو څوک وایي دې سره تهمت تړل دي، د دې سره دا تړل دي چې د یو بل چا ژوند د خطر سره مخ سي. د کوچني درواغ یا خپل ځان خپل ژوند د خطر سره مخامخ کې، ځینې کسان موږ لیدلی چې هغوی به ډېر په ټوکو کې ځینې درواغ به یې ویلې، ځینې خبرې به یې کولې چې هغه بیا آینده کې د خطر سبب کېږي. حتی ځینې کسان بندیان سوي دي، محاکمه سوي دي، د پولیسو له برخورد سره مخ سوي دي، د همدې خپلو درواغو سره. نه یوازې چې ځان ته یې تاوانونه ډېر دي، ټولنې ته، نورو ته. کوچني درواغ کېدای سي چې د بل چا په کورنۍ کې د جنجال سبب وګرځي. زموږ په ټولنه کې یو بد دود او دستور دا دی چې کله په یوه کورنۍ پسې ته درواغ وایي، تهمت پسې ته، یا یو بل ته دا خبرې سره رسوي د درواغو، د هغوی په منځ کې جنجال زیر، هم به ځان ته تاوان رسوي، او هم نور په جنجال سره اخته کړي، او اعتبار خو یې بېخي پسې پر کې ضرب کېږي.
تاسو مخکې ویل چې ځینې وخت ځوانان د دې لپاره چې ځان لوړ وښيي، له کوم څه نه چې دی په حقیقت کې دی دروغ وایي، مثالونه راته وایه، په کومو برخو کې دوی دروغ وایي چې مثلا ځان لوړ وښيي، یا ځان نظر نورو ته، یا پیسه دار، یا د تحصیل له اړخه ځان پورته وښيي؟ تاسو عملي مثالونه راته ویلی سئ، مثلا څه رقم دوی دروغ وایي؟
که په کوم څه باندې چې د ځوانانو رقابت روان وي، هماغه څه کې ډېر درواغ ویل کېږي. لکه اوس مثلا دا یو معمول دی اوسني عصر کې، غوښتنې بولي، هر څه چې بولي، پیسه یا مالداري ده، چې هر ځوان ځان همداسې وښيي، یعنی هېچا ځان کم نه رابولي، ځکه دوی ټول څه چې دی هغه پیسو دپاره چې خلک ته وښیي چې زه ډېرې پیسې لرم، زه مالدار یم. بېلابېل درواغ وایي، بېلابېل ځایونو ته سفر ادا کوي، بېلابېل وسایطو د خریدارۍ د رانیولو ادا کوي، او تر څنګ یې ټولنیزې شبکې دي چې اوس یو رقابتي اس ګرځېدلی، چې مثلا وایي چې فیسبوک کې مې دومره ملګري دي، او فیسبوک کې دومره مشهور شوی یم، یا مې داسې یو اکاونټ درلودلی چې هغه بېخي میلیونونه فالوورز یې درلودلی، یا ټیک ټاک کې، یا هم ځینې نورې شبکې. همداسې تدریس تدریس برخه کې هم ځینې ځوانان وایي چې مثلا کله چې زه د ښوونځي کې وم یا په پوهنتون کې وم په ټول پوهنتون کې مې سیال و ساری نه درلودلې په ټول ښوونځي کې مې سیال و ساری نه درلودلې دا هغه څه دي چې موږ له ځوانانو اورېدل دي او ورسره مخ شوي یو.
داسې کوم ملګری لري چې همیشه په مجلس کې تاسو سره کښېني پرته له دروغو نه بل څه نه وایي، داسې کوم چا سره مخ شوی؟
بالکل، دا ما په هر د ځوانانو په مجلس کې ستا په هر سیم کې به داسې ستا زموږ ملګرو کې هم داسې نوم یې نه اخلم، کوم ملګری مو چې په هر بانډار کې به نوبت د خبرو ورته ورسېدې بیا یې نو د خبرې نه شا کتل نه یې مخ کتل، نو زموږ هم سیمپیانو به خپل په منځو کې یو د بل سره پسپس و خبرې به یې سره کولې په غوږو کې ویل چې دی بیا شروع سو. خو کله چې به هغه خبرې د ټوکو په ډول باندې موږ به کوم ځای ته میلې ته ولاړلو کوم ځای تفریح ته به ولاړلو یو ځای سره راټولېدلو، نو بیا به مو هغه خبره دوه ماري دوه ورځې درې ورځې یوه هفته بعد به پوښتنه ځینې وکړله هغې به بیا هېر او بیا پر بل شکل باندې به بیا موږ یو ملګری بیخي دغه و ورسره جدي و، ځینې وخت به یې غږ ورڅخه ثبت کړی و بیا چې به ولاړلو تا هغه پلانکۍ خبره څنګه وکړه تا څه شي ویلي اول خو به پښیمان وم داسې نه دي ویلي، بیا ویل ولې هغه چې تا داسې ویل هو صحیح، بیا پر بله خوا کیسه یوړل اخر به موږ ورته وویل چې تا خو دا ویل دي او دا درواغ ویلي وایي، یعنې ځینې وخت به ملګرو تنګوي هم راټنګوي به یې هم.
بیا د څه کول، آیا داسې د خجالت احساس کاوه ځان یې تېراوه که هسې په خپلو دروغو یې نور هم فخر کاوه د یوه دروغ لپاره یې نور دروغ هم بیا ویل څه یې بیا کول؟
متاسفانه چې دغه د شرم احساس یا د پښیمانۍ احساس چې دی دا ډېر کم دی، خصوصا په هغه کسانو کې چې هغه ځان تر نور لوړ شي دروغ وایي او یا د هغه انساني او د ځوانۍ ارزښتونه چې دي هغه یې تر پښو لاندې کړي وي. اصلاحي بڼه دا نه شي کېدلی که مثلا موږ په مجلس کې خود ملګرو به د ټوکو په انداز باندې ورته ویل، د ټوکو په شکل باندې چې یو اسلامل به یې شوي ځینې فزیکي برخورد ته به سره رسېدي او یا به هم تاکید پر دې کوي چې نه ما داسې نه دي ویلي تاسو ټول غلط یاست. که څه هم هغه اصلي د اصلاح لاره د متوجه کولو لاره دا نه وه ځکه موثره نه وه، نور یې هم خدوي دې کوي خو بیا هم د پښیمانۍ او د کمتري احساس نه ورته درېدی چې ځان وښیي چې زه والله پښیمانه یم او یا زما څخه غلط کار مې کړی چې دروغ مې ویلي، نور به هم به ما خپله خبره باندې زور و.
که راسو دې ته تاسو به خپلو همزولو ته نورو ځوانانو ته په اخر کې څه ویل ولرئ چې دروغ څومره د تاسو شخصیت ټیټ راولي، څومره تاسو خپله ته زیان رسوي، څومره شاوخوا خلکو ته زیان رسوي، په اخره به تاسو دوی ته څه ویل ولرئ چې دغه کار نور پرېږدي؟
مهمه مسله دا ده چې دروغ ویل د انسان هغه شخصیت ټیټوي که هر څونه په نظري لحاظ یعنی ده ته ځان دومره لوی ښکاري چې ولا زه خلکو ته دومره ځان لوی معلوموم په اصل کې زه خو یم نه داسې، خو خلکو ته ټیټ معلومېږي نور هم ځکه خلک پوهېږي د دروغو منزل چې دی هغه لنډ دي. یعنی که یوه ورځ د خلکو باندې د یو چا دماغ وچلېږي دویمه درېمه ورځ رسوا کېږي، نو ځوانانو ته مو غوښته ویل دا دی چې د درواغو خاص وخت رقابت ته راودانګئ په فکري لحاظ ځانونه ستیم کوي، نه دا چې تاسو په فکر کې کوم څه راوګرځوئ چې که زه داسې وایي نو څومره خوند به یې کولی او هغه بیا د درواغو په شکل باندې دوستانو ته وړاندې کوي، نه دا چې یوازې تاسو ته تاوان ورسوي تاسو یې بې اعتباره کړلاست په ټولنه کې د ځوانانو تر منځ د بې اتفاقۍ او د بې اعتبارۍ او د شخړو د جنجالونو سبب هم کېږي. بیا په کورنۍ کې هر ځوان چې دی حتمن به یا به یې واده کړی وي یا به واده کوي او یا به په کورنۍ کې نور کوچنیان ورونه لري اولادونه به لري وراراګان هغه ورسره متاثره کېږي، بالاخره به دا د درواغو سلسله چې د نور راتلونکي نسل ته پسې غځېږي، نو دا چې ځان ته یې تاوان خو رسولی چې رسولی کورنۍ او راتلونکي نسل ته به یې هم تاوان رسولی، له دې کاره چې لاس واخلي ګټه نه رسوي. کامیابي په دې کې ده چې په حقیقت کې څوک ځان ثابت کړي نه دا چې په تخیل او په فکرونو کې.
درنو دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
خاورو خپلولو د پرین خودم د قدم خاورو خپلولو ته د پرین خودم دا جمله پاتې شوا ویلو ته د پرین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
بغلے